په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی پروګرام ته ځانګړې شوی په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د چارو مرستیال هیدر بار د ناروی د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلن ورسته او څرګندونه ته په اشاره چې ویلي دي د طالبانو چارواکو چې د ورسره په ورستي سفر کې په کندهار او کابل کې لیدلې ډاډ ورکړ چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډیر ژر نهایي شي او وایي د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. هیدر بار نن دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا هیله مند ده چې طالبان دا کار وکړي، خو زیاتوي په تیرو څه باندې یو نیم کلونو کې دوی ژمنې کړې چې نجونې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي، خو په دې برخه کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي بلکې لا پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. هیدر بار وایي طالبانو د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په موده کې هم ورته ژمنې کړې وې چې عملي نه شوې. د دې په خبره د طالبانو ژمنې ارزښت نه لري. د 2021 کال له دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو او نجونې او ښځې هم له پوهنتوني زده کړو منع کړي دي. په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت شارزدافر فضل محمد حقانی وایي د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي علا ګل مجاهد ته مشوره ورکړي چې بیرته افغانستان ته ستون شي. حقانی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مجاهد څو ځلې په تهران کې سفارت ته ورغلی و.
کله سفارت امارت اسلامي ته د ایران سفارت وسپارل سو، نو دغه ورسته علاګول مجاهد د سفارت سره په تماس کې دی، نو دا وس اخیرنه ملاقات شو. د دې لپاره راغلی و چې مشوره غوښتله، مشوره په دې باره کې غوښتله چې زه افغانستان ته ولاړ سم کنه سم لاړ. نو موږ بیا دا ورته ویل چې افغانستان ستاسو تک ام ستاسو لپاره هم د افغانستان د ملت لپاره په خیر دی، وای تاسو ولاړ سئ خپل وطن ته، خپل وطن کې ژوند او زندگی وکړي.
پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنې دو څو میاشتې وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېدل طالبان مجاهد وحید دبوي او د هغه سپکاوی کوي. ښاغلی مجاهد چې په ولسي جرګه کې د کابل استازی و، دغه ویډیو له خپرېدو وروسته له افغانستان ووت. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د ورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هغه لایحه توشیح کړه چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د موسکو لخوا د اوکراین په لاندې کړو سیمو کې د روان کال په پای کې په قانوني توګه د انتخاباتو تنظیمولو ته اجازه ورکوي. پوتین د اوکراین په څلورو سیمو کې چې روسیه پرې کنټرول لري نظامي حالت اعلان کړی دی، خو د روسیې پخوانی قانون په دغسې حالت کې د انتخاباتو ترسره کولو ته اجازه نه ورکوله. دغه نوی قانون په اعلان شوي نظامي حالت کې هم د انتخاباتو ترسره کېدو ته په دې شرط اجازه ورکوي چې دفاعي او امنیتي ارګانونه یې منظور کړي. پوتین دغه قانون داسې مهال تفشي کوي چې د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي روسیې نن پر پلازمینه کیف بلاستیک توغندي توغولې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو ویان یوري احناد د اوکراین ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له اس 300 او اس 400 توغندي سیستمونو څخه هم کار اخیستل شوی دی. سملاستی د غبریدونو د مرجوبلي او زیان په اړه څه نه دی ویل شوی، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په وروستیو انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړیوالو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه د صادقانه هڅو او کار پایله بللې ده. دغه راز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخون هم ښاغلي اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لا ښه والي یې ټینګار کړی دی. د ترکیې د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو ټاکنو ګټونکی دی.
حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
السلام علیکم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې خبرونه د ازما حق دی ته تاسو ته شرغلاست وایم. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 85 غړي هیوادونو څخه 43 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 43 هیوادونو څخه یو و. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 23مې مادې د 2مې برخې له مخې هر څوک حق لري چې پرته له توپیري چلند د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق ولري. د دې مادې په درېمه برخه کې راغلي چې هر څوک چې کار کوي حق لري د عادلانه او مناسب معاش په ترلاسه کولو سره د ځان او کورنۍ لپاره د انساني کرامت وړ ژوند تضمین کړي او همداراز ټولنیز خوندیتوب ولري. په دې برخه کې بیا راغلي دي چې هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د ساتنې لپاره د سوداګرو اتحادیې جوړې کړي او ورسره یو ځای سي. په دې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه کې دیرش مادې سته او دغه مادې په ژوند لپاره د نړیوالو معیارونو او قوانینو تعریف کوي. خو په افغانستان کې چې خلک اوس د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي، آیا ښځې د نارینه وو سره مساوي معاش ترلاسه کولی سي؟ په دې خپرونه کې پر دغه مسایلو باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خپرونه روانه ده او دا موضوع لپاره په دې خبرونه کې نن زموږ میلمنې د ښځو د حقونو فعالانی آغلی سعیده غزنیوال او آغلی حسنه روفی دي. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کیږي. آغلی سعیده غزنیوال د تلیفون له لارې زموږ له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلی غزنیوال، تاسو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې له اوږدې مودې راهیسې ښځې په ډیری سکتورونو کې په دفترونو کې د کار کولو توان لري، ځکه په ډیری برخو کې دوی له دندو ګوښه شوي دي. د مساوي کار حق به څه ډول مطرح کیږي؟
په افغانستان کې له بده مرغه هغه کوم مېرمنو چې دانې درلودې په بهرنیو موسسو کې وې، دلته نمایندګۍ درلودې، په هغو کې کار کوه او یا نورې دولتي ادارې وي. تی دولتي ادارو کې دوی ته په یوه هفته کې یوه ورځ دوی ورزیات خپل ځین زده کوي او دغه په بدل کې هغه معاش چې کوم اخلي امتیاز هغه کم ورکول کېږي او همداسې نور دندې څخه دغه کوم شرایط چې دي هلته ورزته وي. بیا ډېر داسې بستونه دي چې هغلته مېرمنو ته وخت نه ورکول کېږي. نو په دې اساس مېرمنې په افغانستان کې اول خو د کار شرایط ورته برابر نه دي، ځکه چې کوم معیارونه چې دوی ټاکلي دي هغه کوم ښځینه او لپاره ویلي دي چې دا خاص د نارینه او لپاره دي او ښځینه باید کار وکړي ونه کې هغه بستوي. نو کومې مېرمنې چې په خپل شخصي کاروبار باندې بوختې دي، لکه زه خپل شخصي کاروبار کوم او په هغه کې کومه ګټه او تاوان چې وي معاش وي هر څه وي هغه ما په خپل لاس دي، ځکه چې کوم داسې شرایط برابر نه دي چې زه په کوم دفتر کې کار وکړم او هلته که زه چېرې له سپار لاسو بجو تر پنځو کار وکړم نو امتیاز کم راکول کېږي نسبت تر نارینه وو.
مننه آغلی غزنیوال. زه به اوس د آغلی روفی خاطر سم. آغلی حسنه روفی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مننه آغلی روفی چې تاسو وخت وېستی او له موږ سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې تعلیمي محدودیتونه هم زیات شوي دي چې د ښوونکو د عاید لویه برخه یې له منځه وړې ده. په دې برخه کې ستاسو په نظر باندې د ښځو ستونزې څومره زیاتې شوي دي؟
سلام تاسو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ام کورن ټول خو به له شک چې ښځو لپاره او د نجونو لپاره د کار زمينه اول باید مساعده اوسي او د دې لیدو سره چې مونږ ګورو ښځو له مؤسساتو او د دندو څخه لري شوي دي او کله چې یو ښځه په یو دره کې په افغانستان کې کار کوي، متاسفانه چې د دوی حقونه مساوي نه ګڼل کیږي. هغه تنخوا چې یو نجونو لپاره ورکول کېږي کته دی له هغو څوڅخه یا د نارینه څخه کته دی او دا دې باعث کېږي چې محدودیتونه هم د دوی روحیه باندې تاثیر وکړي او همدارنګه د ماشاتو په برابر کېدو باید کېږي چې دی لانور هم مسئول رویه له لاسه ورکړي او همدارنګه هغه ښځو چې خپل سرمایه ګذاري کړی دی او په شخصي ډول دوی کار کوي د دې بازارونه د نارینه او په مقایسه بازارونه ښکته دي او مناسبه نه دي. لکه ګورو موږ که سرمایه ګذاران په نظر کړو سو هغه څوک چې سرمایه ګذاري متوسط او کوچنی سرمایه ګذاري کړی دی بازارونه اصلا هیڅ نشته په کابل کې موږ مشخصه بازار هیڅ کسو لپاره نه لرو. مګم کدا د ماشاتو په پرتله مقایسه کوم دارنګه په اداري دولتو کې کسو نن په اداري دولتو کې نشي کولای چې حضوري ډول داشي او فعالیت وکړي مګر نانیره کولای شي او هم دارنګه کسو که سرمایه‌گذاری شخصي کوي شخصي سرمایه‌گذاری لري نشي کولای چې خپل سرمایه‌گذاری ته پرمختیا ورکړي او دا یو ډیره مشخصه او ډیره لوی تعویض ګڼل کیږي.
مننه اغلی روفی. اغلی غزنیوال لکه تاس چې واوریدل اغلی روفی هم ویل چې یوازې دغه نه چې هغه شذ چې رسمي وظیفه درلوده بلکې هغه کسان چې متشبسین وي او تجارتونه درلوده هغه هم لستون سره مخامخ شوی دي. تاسو په نظر باندې د مساوي کار چې په هغه کې تجارت او سوداګري هم راځي دغه فرصت څومره د شذو لاسه تللې دي په افغانستان کې؟
ما په نظر کې چې ما میرمن وایي چې کار وکړي هغه د باندې کاري چاپېریال کې ځان باندې نه سره یو برابر دی که هغه د امتیاز په هکله وي او یا هم که کوم نور کاري مسایل. نو له بله مرغه بدبختي دلته دا ده چې د کاري مسایل په دوی باندې فشار ډېر دی او امتیاز کم ورکول کېږي نسبت تر نارینه وو. په دې مسایل کې موږ وګورو لکه د متشبثو ښځو کې دفترونو کې خو د ښځینه فعالیت کم دی د خپل متشبث د ښځې وګورو په دوی کې مالیات تدو اضافه کېږي او کومه مثلا صادرات واردات دي د مېرمنې نسي کولی تي کات له محرمه سفر وکړي. نو کله چې یوه مېرمنه غواړي خپل سوداګر واوسي دا په اسلام کښې مغللی او څنه پهته کولی شي چې هغه سفر وکړي خو اجازه نه شته ورته ستونزې ډېرې دي محدودیتونه ډېر دي نو خامخا له ستونزو سره ډېر مخ دي.
بلی آغلی غزنیوال ستاسو ژغ قطع سو. زه فکر کوم بلی اوس سم سو مهرباني.
بالکل افغانستان کې ښځینه وو لپاره د کاري فرصتونه تعلیمي فرصتونه او همداسې هر ډول فرصتونه چې دي په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او له بده مرغه چې ښځینه وي په کور کې ناستې دي او هغه کومه چې مبارزه کوي غواړي چې مخته ولاړ شي هغوی خپل شخصي کاروبار شروع کړی دی خو بیا هم هغوی ته خپل نو هیله مو دا ده چې خدای دې وکړي د خنډونه یو لږ له مخې لرې شي او افغان مېرمنې پرمختګ وکړي.
مننه اغلی غزنیوال زبرت تاسو ترازم. اغلی روفی تاسو کپدی اړه باندې څو خبرې وکړي چې ولې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د شذو لپاره د مساوي حقونو معاشونو او امتیازاتو څخه بې برخې دی؟ تاسو په نظر څه لاملونه دي چې شذې مساوي فرصتونه نه لري؟
کمونک د تاریخ او پرتلو وګورو چې ښځه په افغانستان کې څومره حقونه درلودل څومره حقونه لري او د دې حقونه به تر رقم تعمین شي. موږ د تاریخ او پرتله کې ګورو چې هېڅکله ښځه په افغانستان کې په هېڅ برخه کې حقونه مساوي نه ده. دا یوازې په ماشاتو باندې نه، دا یوازې په وظیفو باندې نه، لومړنی حق د ښځو دای د دې کار او د دې تحصیل دی چې متاسفانه دا تحصیل د ښځو نه اخیستل شوی دی او دا رب لري د دې لپاره چې کوم حکومت په یو مملکت کې په قدرت په واکمنۍ باندې رسېږي تر څو وشي کولی چې د ښځو حقونه تعمین کړي خو متاسفانه چې دا زمونږ د هېواد په حکومت باندې اړه لري. لکه چې تاسو هم ګوري چې واکمنۍ د چا په لاس کې دی او څه رقم واکمنۍ لري خو مستقیما ربط دې لري چې څه رقم واکمنۍ لري او دا هم دا ربط لري کله چې ښځو په شخصي اداراتو کې کار کوي د دوی رئیس د دوی رؤسا څوک په راس کې دي او څوک څه رقم معاشات دوی ته تامینوي خو ټول ربط حکومت ته لري. کنن ښځه نشي کولای چې وظیفو ته لاړ شي، پوزري ډول کار وکړي، دا حکومت لامل دی. کنن نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي، پوهنتونونه ته لاړ شي، لامل حکومت دی. ټول زما په نظر حکومت ته اړ لري، او حکومت ډېر مهم نقش لري چې باید د ښځو لپاره د هغوی د حقونو مساوي توب لپاره کار وکړي.
مننه آغلی غزنیوال. تاسو واوریدل چې آغلی حسنا روفی په دې نظر ده چې حکومت باید په دې برخه کې سم چلند وکړي، د خلکو حقونه برابر ورکړي. تاسو په نظر د دې ترڅنګ په ټولنه کې نور هغه کوم دودونه دي چې باید تغییر وکړي چې د ښځو کار اهمیت ومومي او د دوی لپاره د برابر حقونو خلک ورته ژمن سي؟
ډېر کورنۍ مهمه ده. کله چې په کورنۍ کې زیاتره افغان مېرمنې دي، دې پېژنم کومو چې خپل شخصي کار شروع کړی دی، اوی اتیا فیصده همدغه مېرمن شوې کورنۍ مخالفتونه دي. یا کاکا، ماما، ورور، خاوند، هر یو نه یو ورسره مخالفت کوي. په چې افغان نارینه په خپلو وروڼو، په خپلو خویندو، همداسې مېرمنو باندې زده کړې وکړي، او تر څنګ یې ودرېږي، د هغوی کاري چاپېریال وګوري او هغوی واڅوي، نو زه سل په سلو مطمئنه یم چې ټولنه ډېر یو مثبت اخلي. او حکومت همداسې اوس خو له حکومت نه زه ګیله هم نه کومه، ځکه چې کومه غوښتنه ورنه نه لرو، او دوی چې هغه کومه اساسي برخه ده تعلیم، هغوی چې تعلیم نه مني، نو د ښځو کار خامخا نه مني. نو له کار نه زما په نظر تعلیم مهم دی. کله چې تعلیم ونه لري، ورسره دغه نه شي کولای چې سم کار وکړي. په یوه اداره کې یو کوچنی شخصي کار وي، نو کله چې دوی د پانتونو د مکتب دروازې تړلې دي، دوی د انسانیت دروازې تړلې دي، نو له داسې خلکو ګیله نه ده پکار.
مننه آغلی غزنیوال. ستاسو په ژغ کې داسې یو بل ژغ راځي چې ترپهارې غوندې دي، لکه د تلیفون ګوشي کې داسې چې هغه دغه ژغ راباسي، نو که دغه حل سي وروسته به بیا ستاسو ته بیرته راسم. مننه آغلی روفي. ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. آغلی غزنیوال یادونه وکړه چې ټولنه او کورنۍ هم ډېره مهمه ده په دې برخه کې چې د ښځو مساوي حقونو ته ژمن سي خلک. زما پوښتنه دغه ده چې ولې په افغان ټولنه کې د ښځو کار د نارینه وو سره برابر نه ګڼل کیږي؟
کومو په نړیوال شکل وګورو، د ښځو حقونو یا د ښځو حق په نړیوال ځای کې هم پر ځای نه ده. مونږ یوازې دا په افغانستان هم کولای نه شو. که مونږ د نړیوال د هیوادونو هر برخه مطالعه وګورو، چې ښځه په یو برخه کې نه، یو برخه کې حتما د هغوی حق ځای شوی دی. خو متاسفانه د دې حقونو تامینولو ځینې ښځو، ځینې فعالین ښځو په بیلابیل شکل غواړي چې دا خپل حق په بل شکل ادا کړي، او دا حرکتونه چې ځینې وخت داسې یو باستاب لري، داسې یو انعکاس لري چې یعنی که یو بل ښځه موغوري نه غواړي چې همغسې یو حق ادا شي او همغسې حق تامین شي. خو که مونږ د افغانستان په ټولنه کې راشو، دلته ټولنه عنعنوي ده، تر څو چې د خلک په ذهنونو باندې کار ونه شي. چې د ښځو حقونو په قرآن شریف کې ویل شوی دی، اسلام دا اجازه ورکړه چې ښځه او نارینه مساوي دی، بالخصوص په کار کې او بالخصوص په تحصیلاتو کې مساوي دی. او هیڅوک کولای نه شي چې د دوی حقونه ضایع کړي، او هیڅوک کولای نه شي چې د دې حقونه ټیټ او جګ کړي. د دې لپاره اړتیا لري چې اسلام او د قرآن کریم آیتونو او هغه څه چې پیغمبر اسلام په حدیثونو کې راوړی، خلکو ته باید سم ورسول شي او خلک هغې باندې سم پوه شي. نور برخه دې ته اړ لري چې حکومت سره هم د ښځو لپاره عمل کوي. که مونږ په جمهوریت کې وو او همدارنګه که مونږ په عمارت کې یاستو، په دواړو حکومتونه چې زه د یو ځوان ښځه په اساس، یو ځوان نجلۍ چې په ټولنه کې کار کوم، په دواړو یعنی مهم نه ده چې زه یو ټولنه مثال ورکړم، زه خپله په خپل ځان سره چې همدغه ټولنه کې کار کوم، په دواړو حکومتونو کې چې ما کار کړی ټولنه کې مې ژوند کړی، لیدل مې چې د ښځو حقونه همیشه ځای شوی دی. او دا د دې لپاره دې ته لري چې حکومت نه دی کولای نه شي، حکومت د دې توانمندي نه درلودل چې خلکو ته ذهنیه سازي وکړي چې ستاسو خور، ستاسو ورور سره دواړه مسؤلي حق لري. که په یو اداره کې کار کوي باید مسؤول اوسي، که په یو اداره کې کار کوي باید د هغې فضا باید مناسب او مسؤول اوسي. دا ټول یاد لري چې حکومت لپاره او د خلکو په زینونو باندې او همدارنګه شنانوي فرهنګ په افغانستان کې باید له منځه لاړ شي او اسلام په صحیح شکل او اسلام په هغه څه چې قرآن کریم راوړی دی او هغه څه چې خدای پاک قرآن کې ویلی دی باید په هغې په اساس عمل وشي.
بله مننه آغلی روفی. آغلی غزنیوال په دغه بشری حقونو اعلامیه کې چې موږ ورباندې خبرې کوو د درویشتمې مادې په یوه برخه کې راغلی دی چې هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د سوداګریزو د سوداګرو اتحادیې جوړې کړي او ورسره یو ځای سي. ستاسو په نظر ښځو څومره موقع درلودلې ده، څومره فرصت یې درلودلې دی مخکې او اوس چې دا ډول اتحادیې جوړې کړي او د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره ژغ پورته کړي؟ آیا فکر کوئ چې مخکې هم دا ډول کومې د سوداګرو اتحادیې وې چې د ښځو حقونه یې غوښتي وای کنه؟
لپاره مرغه د کوم بشري اعلامیې چې دا خپل یو د ارته غیر خلاص کوم جدي اقدام نه کوي. که چیرې دوی غوښته اول به د نجونو د زده کړو پاک له کومه یوه اعلامیه دي خپره کړي، خلاص کوم جدي اقدام یې نه دی کړی. نو اوس د ښځو شرایط ګوري دلته چې دلته کومه ار یوه مېرمن چې دا کله چې له کوره د باندې وځي کار کوي، دوی ډېر په خپل هغه د ټولنې ته دغه ځان برابروي، یعنې ډېر ایجاب کوي. هر څه چې هغه ټولنې هغه حکومت ورته وایي دولت ورته وایي هغه څه نو چې که دوی داسې خپل بیا غوښتنې لپاره یو اتحادیه جوړه کړي یو څه جوړ کړي، نو خامخا هغه نیول کېږي. موږ تاسو مخکې مکتل چې څو مېرمنې وي همداسې جوړګشونې جوړ کړي وه، هغوی ونیول شوي او څوک شخصي کاروبار کوي یوه د سوداګرو په نه ده په هغه کې وضعیت اخلي او خپل فعالیتونه مخکې وړي. شخصي شرکت او شرکت کې هم ډېر زیات مزاحمتونه کېږي د مالي بېبنایې د دغو وزارتو له خوا نه. نو هیله مې دا ده چې دغه ستونزې دوی له منځه یوسي، د نجونو د ښځو په حق کې دوی جفا ونه کړي، تر څو چې دا ملاتم ورسره مخ ته ولاړ شي. اوس داسې دي لکه چې ټول ورنه مرور وي، یعنې ټول کابل له خلکو نه مرور دی. نو دوی فکر نه کوم داسې کومه اتحادیه خاصه جوړه شي چې د ښځو بیا غوښتنه وکړي. ښځې خپل حق نه شي غوښتلی، اوس شاید ډېر بد خراب شوي دي، نه شي کولی چې د دوی تر مخ ودرېږي. او زموږ افغان نارینه له بده مرغه هېڅکله داسې یو خپل عکس نامه نه دی ورښودلی چې د نجونو مکتبونه ولې بند دي، د نجونو کار ولې نشته، د نجونو بلکې نور هم خوشحاله دي. زیاتره دوی اتیا فیصد افغانان نارینه همدغه فکر لري.
مننه آغلی روفی. ستاسو په نظر د لکه تاسو چې واوریدل آغلی غزنیوال هم ورته اشاره وکړه، زما پوښتنه دغه ده چې ولې د چارواکو په هر پریکړه کې د ښځو کار ډیر زیانمن کیږي؟ که تاسو وګورئ چې د حکومتونه چارواکي چې کومې پریکړه کوي تر هغه په هغه کې تر ټولو ډیر د ښځو کار زیانمن کیږي، تاسو له دې خبرې سره موافق یاست او څه فکر کوئ چې ولې دغه څه کیږي؟
خب متاسفانه چې د ښځو حقونو نن په یوازې دې چې په افغانستان په دنننۍ مسایلو کې حل شي، متاسفانه دا حقونو زیر د خارجي په کنفرانسونو کې حلیږي. ترنګه چې موږ شاید و فکر کوم چې د مؤسساتو په اساس د افغانستان چارواکو په ناروې کې ویلی و چې موږ د ښځو د حقونو پلي کولو بالخصوص د دې چې بل ځلې یا دوباره دوی وشي کولی چې په مؤسساتو باندې کار وکړي، په مؤسساتو کې کار وکړي، موږ د دې طرح عملي کوو او لاس لاندې لرو. که منطقا موږ وګورو، اولې دا خبرې په افغانستان کې د افغانستان ښځو لپاره، د هغو نجونو لپاره چې د مؤسساتو له څخه لرې شوي دي، ولې په افغانستان کې دا نه ویل کېږي؟ او ولې چارواکو په افغانستان کې د ښځو لپاره یو غونډه یو جلسه نه جوړوي؟ هغه ښځو یا نجونو چې البته زه د مؤسساتو په برخه کې وایم نه جوړوي، چې تر څو دا نجونې او ښځې وغواړي په یو غونډه کې په یو جلسه کې ورته ویل شي چې ستاسو لپاره دا پلان جریان لري، چې څرنګه د اسلام قوانینو په شرایطو باندې خپل مؤسسات بیرته وګرځي او کار وکړي. خو متاسفانه دا خبرې په بهرني کنفرانسونو کې اړیږي، چې دا ټولې د افغانستان د حکومتوالۍ ضعف ښیي او دا ښیي چې حکومت د ښځو لپاره، د نجونو لپاره هیڅ کوم مشخصه تر د دې لپاره چې نجونو او ښځو دوباره کار وکړي نه لري. موږ دا هم باید هیر نه کړو چې هر حکومت چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلی، هر واکمنۍ په افغانستان کې یو مشخص او یو با قدرت بل لاس لري چې کولی شي په افغانستان کې حکومت وکړي. او دا چې نن حکومت داسې څه قوانین او څه پلانونه په افغانستان کې دي پلي کوي، دا ټول ربط دې لري چې دوی د کوم ځای نه امر اخلي. او دا په دې خبرو او په دې مسلو بېله شکه چې ټول هیوادوال پوهېږي، خو موږ دې لپاره تاسف لرو چې زموږ حکومت د خپل ښځو او د خپل نجونو لپاره، خپل خور لپاره، هغه څوک چې د دې مور هغه څوک چې د دې نجونو د که په افغانستان کې البته که اوسېږي که په افغانستان کې اوسېږي، دوی حداقل د دې هم فکر نه کوي چې زما لور، زما ښځه، زما مور، زما خویندې که نن بې سواده پاتې شي، زما نسل تر نسله ټولې به بې سواده اوسېږي که په افغانستان کې اوسېږي. دا ټولې د دې لپاره دې ته لري چې حکومت څومره منطقا په د افغان ښځو د حقونو په پلي کولو باندې عمل کوي، او دوی ته کوم ځای نام راخلي چې نن ښځې په هر لحاظ محدود کړی.
مننه آغلی رفیق. آغلی غزنیوال، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، ولې په افغان ټولنه کې د چارواکو په هر پریکړه کې د ښځو کار ډیر زیانمن کیږي ستاسو په نظر؟
د مو په نظر ځکه چې دغه اوسنی نظام کې دا ډېر له مېرمن داری دي او کله چې داری دي البته په دې لحاظ درته وایم، نو کله چې څو وخته مخکې موږ وکتل کومه ښځو چې خپل جنګښونه وه او همداسې خپل تظاهرات یې کوله، دوی یعنې ډېر اسلام الخود یعنې دو ښځو کراټي زدې او داسې دي، دوی هغه شل کاله پخواني خلک دي او هماغه فکرونه دي. کله چې موږ خپل اصلاً خپل پښتنو سیمو ته په کورونو کلي کې موږ وګورو، کله چې یوه نجلۍ یا یوه ښځه په لوړ هغه غږېږي، دوی وایي دا بې حیا ده، هغه د ټیټ کار ته مېرمانه دي چې غږ یې ورنشي. نو ته خپله فکر وکړه، د ټول افغانستان ده، د هماغه کورونو خلک دي، هماغه زمن دي، لمسیانې دي، پلرونه دي چې دا حکومت یې جوړ کړی او بالاخره همدا خلک دي. نو دوی ته د ښځو د یو چا ته چې د ښځې لوړ غږ بې حیايي ښکاره شي، نو خامخا هغه له یوه نارینه سره په یو دسترګې کار کوي، لوګو سره د خپل چارې مخ تېرې کاري، نو دا خو لوی عیب ورته ښکارېږي. او بل دغه تعلیمي برخه دي، ده افغان نارینه له بعده مرغه چې درته وایم، البته استثناء لري که نه یادوم، دوی هېڅکله نه غواړي چې له جدي خور درکوي مېرمن ده یا هم که لور، دا ته یې ویل چې له دوی سره موسي، تل غواړي چې دوی ته د کمترۍ احساس ورکړي، دوی له ځانه ټیکې وښایي او که دی چیرې وګوني دي. نو هیلې مې دا ده، کله چې تاسو غواړئ چې یوه مېرمن تاسو همستا ته همسویه وي، د تاسو نسلونه به ښه وروزي او ټولنه به همداسې ښه مخته ولاړه شي، د مثبت اخواته. نو همدغه خلک دي افغان نارینه، زه اوس نه د چارواکي ملامتومه، ځکه چې ملامتي ټوله په همدغه کورونو کې ده، په همدغه زموږ په بد کلتور کې ده، چې همدغه تر حکومت پورې سرچینه رسېږي.
مننه آغلی روفی. تاسو واوریدل چې آغلی غزنیوال وویل چې یو شمېر افغان نارینه ښځو ته د کمترۍ احساس ورکوي او له همدې کبله مساوي حقونه نه عملي کیږي، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟ او څه ډول ناوړه دودونه له منځه وړل کېدای سي په افغان ټولنه کې چې ښځې هغه حقونه ترلاسه کړي چې دوی ته خدای او بشري حقونو نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
موضوع از دې خبرې سره موافقه مې بل شکه چې په افغانستان کې د ښځو حقوقو په خصوص د دې ورو د دې د کلور خواته هغه خدای چې واده شوې سي د دې د خسرانو لخوا زایکیږي او لمنځه وړل کیږي. خو دا هم د تار لري چې ښځو څنګه خپل شامت لري، څنګه خپل شامت کیږي. شامت په دې کې نه ده چې مونږ شعارونه مونږ غرخونه په لاس کې ونیسو او په سړکونو کې وزو چې د ښځو حقونه داسې لاس نه راوړ کیږي. ښځو لپاره مبارزه پکار ده، مبارزه باید په مسالمتنامه شکل، مبارزه باید د اسلام په چوکاټ کې اوسېږي. او کله چې یو څوک وایي چې د ښځو حقونه ځای شوی، د ښځه د نارینه سره نشي کولی چې برابري وکړي، مونږ باید دلته د قرآن کریم آیت ورته ووایو، د قرآن کریم آیت ورته تلاوت وکړو، تر څو ترجمې سره ورته ووایو چې تر څو هغه بند پاتې شي او نور ونشي کولی چې ووایي چې د ښځو حقونه د نارینه سره برابر نه ده. خو متاسفانه په افغانستان کې نه اسلام صحیح خلکو ته ایښودل شوی دی او نه خلکو د دې ته اړ شوی دی چې اسلام خپله په خپل ځان وپېژني. د ښځو حقونو په افغانستان کې باید د اسلام قوانین په چارو کې وڅارل شي، نه چې کوم واکمني په افغانستان کې د اسلام په زیدی شکل اسلام په افراطی شکل خلق باندې تطبیق کړي چې هغه څه چې نن ځوانان له اسلام څخه لري کړی دی. په دې ډول باندې ممکن که دا حکومت لري شي کوم بل حکومت راشي په افغانستان کې او د جمهوریت په شان بی ترتیب ازادي په خلکو ته ورکړي، نور نه پوهېږي چې بیا هم د ښځو حقونه او د بشري حقونو په افغانستان کوم خواته به ولاړ شي. د ښځو حقونو پلي کول د اسلام قوانینو په چارت کې اوسېږي. البته نړیوال قوانین هغوی اخر ځان ته اوسېږي، هغوی قوانین ځینې قوانین لري چې اصلا اسلام سره اصلا په افغانستان سره مطابقت نه لري. زه زما په نظر باید د یو ښځه حقونه، د انجری حقونه او همدارنګه بشري حقونه په افغانستان کې ټول په قرآن کریم کې ویل شوی دی، ټول قرآن کریم یو مکمله ټول شموله، او هغه څه چې د یو سعادتمند ژوند یو فرد یو هغه څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي، هغه څوک چې مسلمان دی، هغه څوک چې قرآن یې مطالعه کړی دی په سعادتمند شکل ورته د طفولیت دورې نه تر څو چې هغه خاورې ته سپارل کېږي ټول لارښوونې قرآن کریم ورته کړی دی. خو متاسفانه چې اسلامي قوانین په افغانستان کې صحیح نه دی پلی شوی، که پلی شوی وای موږ نن د دې شاهد نه وو.
مننه آغلی روفی. آغلی غزنیوال، تاسو واوریدل چې آغلی روفی وویل چې ښځې په لارینو حق نسی ترلاسه کولای، د دوی په نظر باید د اسلام په تشریع کولو سره طالبانو ته خپلې غوښتنې ورسوي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا فکر کوئ چې که تاسو له دوی سره موافق یاست چې طالبان به له ښځو سره مخامخ کښینی او د دوی خبرې به واوري او د اسلام په اړه به د ښځو لارښوونو ته غوږ ونیسي؟
نه کلام نه، داسې امکان نه لري، ځکه چې دوی یو څوک چې د ښځو نه اخلاق نه په سترګو ګوري هغه هېڅکله د هغو منطق نه مني او یا هم د ښځو خبرې نه اوري او نه غواړي چې له ښځو سره مخامخ کېږي. په زیاتره په میډیا کې تاسو کتلي کومې مېرمن چې په داسې نه وي دوی راځي ځان ور نه خلاص کړي یا شخصي بحث راواخلي هم که شاته مخه کې اردو ته جمهوریت کې رسي هغه چا شخصي کار هر څوک کوي تاسو راځي په کاري مسایل او په زده کړو باندې خبرې وکړي. نو دغه اساسي اکسیدې د نیونو چې دوی د پښو لاندې ترې زده کړي او بل نورې چې کوم ستونزه نه ورسره لري، نو دوی هېڅکله دلته نه حاضري کوي چې هغه مېرمن سره کښېني او هم زمونږ سره چې دوی کله که ناستې کوي یا هم کوم امتیاز ورکوي هغه هم د دوی افکره به وي او په دې عقیده به وي. ځکه چې زیاتره مېرمنې چې ما اورېدلې دي او دوی سره ناستې وي او هغه هم د دوی همزکړه دي او د ټولو مېرمنو غام نه دی ورته. نو له بده مرغه په افغانستان کې ما څو ورې دا یادونه کړې کوم مېرمنې او نارینه چې سیاسي ډګر ته راغلي دي د امتیاز په بدل کې خپل دریځ بدل کړی دی. نو که چېرې هغه مېرمن ولاړ شي د نور د مېرمن د حق غوښتنو لپاره هغې مېرمن ته یې دنده ورکړه، نو هغه وایي چې دا اوسنی نظام ډېر ښه نظام ده او همداسې کوم نارینه ته هغه نظام دنده ورکړي او کوم امتیاز ورکړي ډېر ښه نظام، نو دا د عامو خلکو غم نه دی ورسره. دوی اصلي د خپل امتیاز لپاره غواړي چې کومه طرحه مخته کړي. نو فکر نه کوم چې دوی له ښځو سره یو ځای کېني او د هغوی غوښتنې به واوري ممکن، خو هغه به عملي هېڅکله هم نه کړي، ځکه چې دوی د بې حیايي نوم ورکوي، وایي چې په تاسو 6 کاله کار سوی دی او یرغل و داسې و داسې و. خو که چېرې دوی وایي چې ښځې په دې پوسیر کې خپل حق غواړي، نو دا دوی ته ورته وایي چې د بې حیايي ده، د یرغل و تاسو ذهنیت خراب سوی دی، نو دغه نومونه ورکوي. له تاسو مرته فکر نه کوم چې تر هغه وخته دا خلک وي له مېرمنې سره دوی
مننه. آغلی روفی، یو شمیر ښځې وایي چې دوی د طالبانو سره د خبرو لپاره مراجعه کړې وه خو طالبانو تر اوسه پورې دوی ته ځواب نه دی ورکړی، نو دوی مجبور سوي چې باید لارو کوڅو ته راووزي او خپلې غوښتنې په دا ډول باندې مطرح کړي چې هغه د دوی په نظر باندې یو مبارزه ده او دوی مجبور دي چې لارو کوڅو ته راووزي چې طالبان یې خبره واوري. خو دوی بیا هم موږ ته وویل په بیلابیلو راپورونو او خبرونو کې چې پر دې سربیره چې دوی اعتراضیه لاریونونه وکړل، طالبانو هیڅکله د دوی خبرې وانه اورېدلې او برعکس دوی ونیولې او بندیخانو ته یې واچولې. ستاسو په نظر څه حل لاره کېدلی سي چې طالبان دې ته قانع سي چې د ښځو سره کښېني او د دوی د حقونو په اړه باندې ورسره خبرې وکړي؟
زه د دوی خبرې سره موافق یم، بالکل موافق یم. کله چې مونږ خپل ځان ته وګورو، مثلا که په کورنۍ کې ډېر قوانین وضع شي، ډېر قوانین له حد نه ډېر شي، د دې باعث کېږي تر څو یو څوک یا چیغې ووهي یا متاسفانه خپل کور پرېږدي یا بل چېرته لاړ شي. همدارنګه کله چې د ښځو لپاره بندیزونه رامنځته شو دوی مجبور شو چې په سرکونو کې وځي، خو د پلي کولو حق دا لارې نه ده، ځکه چې نن هغه ټولنه چې په جادو کې په سرکونو باندې اعتراض کوي راځي دې ته وګورو. زه نومې نه اخلم ځکه چې دا یو رسنی ډګر دی او که موږ نوم واخلو ځکه چې په خپله ټولنه کې کار کوو بیا ښه نه راځي. زه نوم نه اخلم، خو دې ته وګورو هغه څوک چې د دې بنسټګر و چې د ښځو لپاره یو اعتراضي شکل یا اعتراضات بنسټ په افغانستان کې کېښودل اوس نن چېرته دی؟ آیا په افغانستان کې دی؟ هماغه مبارزه ته ادامه ورکوي او که د افغانستانه بهر دی په کوم قوانین په کوم قیافه په کوم غږ باندې دا د ښځو څخه دفاع کوي؟ یا د په دا وګورو آیا په هماغه اسلامي ډول دا هلته دفاع کوي؟ آیا د ښځو حقونو پلي کولو لپاره کوم دفاع کړی دی؟ آیا د هغې کارونو فعالیتونو د افغانستان څخه په بهر د یو ښځو ژوند لپاره په حضوري شکل په مناسبه شکل په مؤثر شکل اغېزه لري که نه؟ نه لري. د ښځو حقونو پلي کول دا نه ده چې موږ په جادو کې ځو. صحیح ده که جاده یې اعتراض کېږي دا ور اعتراضات هېڅکله په خپل ځای نه دی تر ناست، ځکه چې په هغه ځای کې چې شعار کار لارې په صداقت باندې نوسي هغه هیڅ وخت په نتیجه نه رسیږي. موږ د دې شاید چې هغه ښځو چې د اعتراضات بنسټګر نن په افغانستان کې ندي او د افغانستان څخه بهر هلته تللي دي، متاسفانه چې د خارجیانو د بهرنیانو په قیافو د بهرنیانو په شکل ځای شوي دي. افغانستان خلک او ځینې خلکو کله چې د افغانستان څخه بهر ته ځي متاسفانه دا مغه بهرایو خو خاصیت اخلي، مګر بهرنی چې په افغانستان کې راځي دلته ټکرای غوندي، دلته د افغانستان په قانونو خپل ځان چمتو کوي، خو تاسو نه موږ افغانان درڅ چیزي خپل هویت له لاسه ورکړي. همدا باعث کیږي چې یو بل څوک هغه څوک چې اسلام په ماستر شکل هغه څوک چې اسلام په دقیق شکل پیژندل نه افراد دی او نه تفلیت کوي ګوري چې دا کله چې دا کله خپل پلي کول باندې خبرې کوي هغه یو افغان انجلی په شکل نه ده. د افغان جری ته هغه څه چې په افغانستان کې د افغانستان غیرت کې متاسفانه هغه په هغه شکل ظاهري علاقل ظاهر نه کوم وګورو نه ده، دا غوی خبر خلاف پیده کډالوریونه په صداقت شکل وسیږي کې کډالور اعتراضات او شي کولای چې د هر افغان کزه په ژوند باندې موثر اغیز وکړي. همه وسته چې د هغه ژوند باندې موثر اغیز وکړي همه پوسیږي وایي همدغه لاړون زما په ژوند کې موثر دی، زه نه زما سره زما کوچنیانو زما لورګان زما خویند زما مور هم په همدغه لاریون کې ځي، خو متاسفانه نه دی اغیز کړی. او هر څوک چې په دې لاریونو کې ونډه یې اخیستی هغه څوک چې منافع طلب وي هغه خپل منافع ترلاسه کړی د افغانستان څخه بهر تللی دی او هلته د خارجیانو په قوانین باندې د هغې تحت تاثیر لاندې تللی دی او د هغو قوانینو په پلي کولو په بل شکل بېرته په افغانستان متاسفانه یو جار جنجال یو محکمه ګیری دی چې دا د دې خلاصولو لپاره یو دقیق او منظم برنامه ترلاسه باید ولرو.
ستاسو په نظر نو څه کېدلای سي؟ تاسو ویل چې هغه ښځې چې په لاریونو کې راوتلې وي هغه اوس په افغانستان کې نسته، چې دغه ښځو موږ ته په بیلابیلو راپورونو کې ویلي دي چې دوی و بندیخانې ته یوړل سوي او دوی تهدید سوي او د دوی ځینې نور راپورونه وایي چې د دوی کورنۍ هم حتی تهدید سوي دي. نو که ستاسو په نظر که د دغه ښځو ژوند په خطر کې وي نو دوی باید بیرته په افغانستان کې کښینی او خپل ځان په طالبانو باندې ووژنی؟ او د دې ترڅنګ ستاسو په نظر باندې بل کومه داس لاره ده چې تاسو یې وړاندیز کوئ چې ښځې خپل حقونه د طالبانو څخه وغواړي، کومه طریقه باندې کولای سي؟
راځي دا وګورو که یو لاره د صداقت لاره اوسي، یو لاره منطقي لاره اوسي، نه طالب نه امریکا نه بل څوک هیڅ څوک د هغې لاره په مخ نه شي درېدلی. ما په افغانستان کې د هغه زمان چې پانتونونه د افغان نجونو لپاره وتړل شو دوه ورځې بال د دې چې پانتونونه وتړل شو ما یو خیاطي کارګاه د ښځو لپاره او د نجونو لپاره چې خپل کار له لاسه ورکړی په افغانستان کې په یو ساحه کې چې هلته ښځو ډېر دسترسي نه درلودل هلته مې یو کارګاه افتتاح کړ. او البته دا کار هم د هغه زموږ هېوادوال چې د افغانستان څخه بهر دی هم د هغوی په استقبال و هم د حکومت ما دا کار نه حکومت ته ورکړ او نه کوم بل سیاسي برخه مې ورته ورکړ. کله چې یو کار په مناسب شکل ترسره شي، کله چې
نن حکومت په افغانستان کې راغله دی دوی وایي چې مونږ اسلام تطبیق او کدا ښځه کدا انجلې چې لاریون پیپر پر سرکوب اوکې کدا خپل بس په منطقي شکل دوی ته وړاندې کی ک په منطقي شکل مختلف شي او ته اسلام تر قوانین لاندې مختلف شي د مطمئنه ما چې په دې ډاډه ما ک طالبانو دوی سره د دوی خبري سره موافقت نکړي البته موافقت مخالفت هم نکړي تاسو یو مونږ یو نظر اندازی دیتا اوکو اگه خدا چه حق انجلی چه البته از طول یورتا نوائم خب یو تاثر دیلو بارا وجود لري چې هغه څوک چې منافع طلبي پرس کې دي او هغه څوک چې د اوس په شکل د دې لاریونونو کې اون داخلي او زی هغه په صداقت چکل دي خو متاسفانه دوی وای په اوچ کې لامده وای په لامده که اوچ هم سوزی مکمل دا کسی د تعدید لاندې زی خو که غږ ډیر پورته شي د دې ټکرای چې هغه چې په افغانستان کې باید منظم شکل وسی د دې مثلا ټکرای په اعتراضات کې نو چې د دې څخه د طالبانو سربازانو راضي چې لاریون مکوي د دوربند کیږي وکی زاد لاریون سره هیڅ مخالفت نه لرم خو دا لاریون باید په صداقت شکل وسی د دې شکل وسی که کنن لاریون شو کتلور ساته لاریون دانو چې باید لاریون رسانیش تولونه که دا خبر همیشه کتا پورتزی چه لاریون شو دا فضی دا طالبان سخه وونی ورشو که دا لاریون پا صداقت شکل روسی که پا منطقی شکل روسی که مغا طالبان هم دی لاریون سر مشکل نلری خب تاسو بانه دا لاریون دا طول دا منفعت لپاره ده مو باید دا وستی روسی نن اقا چیز چه پا لاریون پا افغانستان که مختزی او اعتراضات جاده ای یا ارتوای اعتراضات زنان متعرض د زنانو مترز واسط کار څوک دی او په فرصت کې دی په فرصت کې دی ډالرون دی څوک چې دې سره یو ځای کیږي ټولې زما په نظر چې هیڅ په درد نه لګیږي چې د دوی لاریو په سرکو کې اوسېږي کوم حق ده آیا د کدو اخونو په سرک باندې اغوستل کیږي د ورقونو باندې اغوستل کیږي که ورقونو باندې واغوستل شي زه خپله مې په سبب کولی شم چې د خیرخانې منطقې ټولو ته ورق ورکړم چې تاسو ورق واخلئ او یو افغانستان آزاد کړي هرڅه یو منظمه دقیقه برنامه په کار لري دا باید د افغانستان واکمنۍ سره خبرې وشي چې زه په دې هم ډاډه یم چې واکمنۍ خبره نه مني خو دا هم دې ته اړ لري چې هغه څه چې نن په افغانستان کې حکومت کې هغه خلک چې نن په افغانستان کې حکومت کې دوی ته کوم خواته حمایت کیږي د دې شو ته څوک دي مونږ نو دا خدای ته سپارلی دی ځکه چې د بندګانو لاس نه تللی دی او بندګانو نشي کولای چې د دې حکومت مخته ودرېږي مګر یو فرصت وړي چې ټول خلک په افغانستان کې 10 میلیونه نفوس شته او که د 10 میلیونه نفوس څخه 1 میلیونه زمونږ واکمنۍ اوسېږي نور متوقعي ټول خلک دي عادي خلک کوشش کوي چې یو قیام ملي هغه څه چې د دوی خور د دوی مور د دوی لورګان نن حقونه لمنځه تللي دي باید ولرېږي او د خپلو ښځو لپاره خپل نجونو لپاره خپل خویندو لپاره باید مبارزه وکړي او یو قیام ملي په افغانستان کې چې هیڅ واکمنۍ هیڅ بارانه قدرت په افغانستان کې نشي کولای چې خپل قوانین په افغانستان کې تطبیق کړي ځکه بارانیانو هم دې ته متوجه کیږي چې دلته با غیرت خلک شته خو متاسفانه زموږ خلک یو درې لکه یا څلور لکه د واکمنۍ حکومت چې خپلې ویلې دي چې موږ نن درې لکه ته رسېدلو موږ که وګورو 10 میلیونه نفوس درې لکه ته سر ایښودلی دی او هیڅوک دا نه غواړي چې خپل خویندو لپاره خپل مور لپاره خپل نجونو لپاره مبارزه وکړي دا ټولې دې ته لري چې مردم او خلک باید یو قیام ملي وکړي او هغه څه چې په افغانستان کې نن کېږي د خپل حقونو باندې باید دوی اعتراض وکړي او هغه باید پلی شي یوازې د ښځو حقونو د ښځو لپاره نشي کولی نشو چې یو ښځه پاڅېږي او خپل حقونو لپاره مبارزه وکړي کولی شي چې دا مبارزه ممکن موثر وسي دا مبارزه ممکن یو ځای ته ورسېږي ممکن یو دوه ساعته یو هفته په رسنیز ډګر کې خپره شي خو بیا موثریت نه لري ځکه بنسټګري په افغانستان کې نشته او همدارنګه د کزو په تان کې د دوی ورور د دوی مور البته د دوی ورور د دوی پلار نه دريږي کله چې د یو خزه تر څنګ ورور یې ودريږي ورور یې اورته حق پلي کی ورور یې اورته اوسيږي دلته شته چې دوی کولای شي د واکمنۍ څخه خپل حقونه ترلاسه کړي
مننه اغلی روفی. اغلی غزنیوال ستاس څخه د اغلی روفی ته خبرو په تړاو پښتنه کوم. دوی ویل چې نارینه د شذو د حق لپاره ژغ نه پورته کوي او د دوی په نظر د شذو مظاهره هم کومه سم نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د دوی په وینا دغه مظاهره د ښه نیت څخه نه کیږي. خو هغه متریز شته چې موږ ور سره خبرې کړې په دوه خبرونو کې، تاسو هم په دینو خبرونو کې له دوی سره ځای راغلی یاست چې دوی اوس هم په افغانستان کې د ننسته، او دوی ویلي دي چې دوی د طالبانو ټول شرایط مني او د اسلام په چوکاټ کې چې له دوی څخه هر شرط چې ور باندې یږدي د حجاب په ګډون باندې دوی هغه عملي کوي، خو باید پوهنتونونه او مکتبونه خلاصې د نجونو پر مخ باندې او د ښځو ته د کار موقع برابر سي. ستاس په نظر فکر کوي چې ښځې پرته له لاریونه بل لاره لري؟
دما په نظر نه، بغیر لاتین بل لار نه لري او لارین د حل لار نه ده. اوس د شاید راغلی که چېرې لارین وکړي خو هغه هلته بندي کوي، او که چېرې لارین ونه کړي مټې کړي همدغه اوسنی حالت وتمني، او دا خلک که چېرې ښوونځي او همداسې پانتونونه او ښه کار ورکوو او دی نه پابندوه، نو هېڅ چا ورسره ستونزه نه درلوده او ممکن دا حالت یې زغملی وای. خو اوس دا زغملو وړ نه دی. زیاتره کورنۍ د هغه ټول مهاجر کېږي تله دې وطنه پېښه ته چې د هغوی د ټول د نسلونو د اولادونو آیندې خرابي دي. درې کاله کابو درې کاله کېږي چې د مکتبو دروازې تړلي دي. که چېرې دغه پلستر سلسي وي اوس به خامخا هغوی ارتقا کړې وه، او که چېرې اوس دوی همداسې ارتقا هم ورکړي هغه خو بې سواده ویل کېږي، نو هغوی په کور کې هم دومره سمه زده کړې نه دي کړي، او نه دغه اوسنی حکومت په دې توانېدلی دی چې کوم آنلاین سیستم جوړ کړي. نو په دې خاطر دا ډېره سخته ده چې د یو چا لور او د چا خور دا له مکتبه پاتې شي، له بانکونه پاتې شي، او دوی هغه وایي چې له حکومت راځي او یا هم خوشحاله. او که چېرې څوک لاریون کوي د ښځو د زده کړو لپاره، د ښځو د کار لپاره، د انسانیت حقوقو لپاره، نو زه د هغو ملاتړ کوم. او که چېرې هغو نور غوښتنې لري، یا بېلابېل لکه څنګه چې روفي صاحب وویل چې نورو غوښتنې هم بهرنۍ کومې فکرونه لري هغه سره مخالفه یم، ځکه چې موږ افغانان یو. او که چېرې اوسني خلک دي، زیاتره زه ما چې کرکه کېږي له همدغه تحریکونه دغه نه زیاتره د اسلام له نومه ګټه اخلي، چې د ډیموکراسي له نومه ګټه اخلي، خو هېڅوک هم د دوی په معنا نه پوهېږي. تاسو پوښتنه وکړئ که چا چې دغه بنسټ جوړ کړی وي د هغو مشر که په هغه پوهېږي یا اسلام ته یا هم ډیموکراسي ته، نور ټول غړي چې دي د هغو په هېڅ سر نه خلاصېږي. خامخا هغو ته یوه وعده ورکول شي چې تاته یوه دم تر کول کېږي، تاته یو چا ستاته پیسې او څه پېغه خاطر مخته ځي. نو که چېرې دوی ازادي په معنا نه پوهېږي، که چېرې اوس موږ راسو اولا زه شخصا خپل لاسمه د حکومت سره کښېنم او ورته ووایم چې زه ازادي غواړم، خامخا ماته وایي دا ډیموکراسي ازادي اووایي. دا خو ډېره بده خبره ده. تاسې شل کال تاسې خو باندې یرغل و تاسو فکرونه بدل کړئ، خو دوی د ازادي په معنا نه پوهېږي، ځکه چې ټول افغانانو ذهنیت داسې سوی ده که کوم نارینه ته م ازادي هغوی بل فکرونه کوي. خو اصلا ازادي ما د کار د ما د زده کړې زه څه اغوندم زه څه نه اغوندم. ازادي اصلا دا ده، روسو وایي په خپل یو لیک کې ما لوستي دي، یخ ویلي ازادي دا نه ده چې کار څه وغواړي هغه وکړي. ازادي هغه ده چې یو څوک په تا په زور یو کار ونه کړي، لکه اوس په موږ په زوره کار کېږي او دا باید موږ ونه کړو، نو دا ازادي موږ غواړو. نو نور مو ډېر وخت نه لیسم، روفي صاحب څه خبرې لري؟ زما خبرې همدغه دي.
مننه اغلی غزنیوال. اوس به بیا هم د اغلی روفي سره خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکی موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو، بیا به خبرو ته دوام ورکوو د میلمنو سره. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی. روانه ده، زه ملالۍ بشیر یم او دا خپرونه د طاهر روشان په تخنیکي مرسته باندې مخته ځي. زموږ میلمنې اغلې سیده غزنیوال او اغلې حسنا رؤفي دي. په دې خپرونه کې د ښځو د مساوي معاش او کار پر حق باندې خبرې روانې دي. اغلې رؤفي، آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به د کار مساوات، مساوي حقونه، مساوي معاش او مساوی امتیازات حاکم سی؟
زه دیتا امیدوارم او دیتا خوشبینی لرم چې روزی وشي چې خلک خپل په دې پوه شي چې باید د خپل خویندو، د خپل ګرونو د بشري حقونو په افغانستان کې د اسلام په چوکاټ کې باید مساوي اوسي او د اسلام په چوکاټ کې دوی دا حقونه پلي کړي. بېل شکه چې ما دا هم یاد کړل چې د افغانستان په افغانستان کې هر واکمنۍ چې په واکمنۍ ته رسیږي، متاسفانه دوی تر یو لاس لاندې، دوی تر یو فرمان تر لاندې په افغانستان باندې واکمنۍ ته رسیږي چې غواړي چې د هماغو حکومتونو تر لاس لاندې چې دوی په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیږي، دوی غواړي چې د هغوی په اساس قوانین تطبیق کړي. دوی ته زه هیله مند یم چې ورځې وشي چې ځوانان خپل ځوانان دې باندې کار وکړي تر څو حقونه پلي شي. خو نه پوهېږم چې دا حقونه به پلي شي که نه. ځینې وختونه مونږ دې ته یعنی زه خپل مې چې از ما یو ویشت کلن کال دی او تر یو ویشت کلنه پورې ما لیدلی چې هیڅ حق په افغانستان کې نه دی ادا شوی دی. البته په عمومي شکل نه، ځینې اوقات په کوچنیو ادارو کې ډېر احترام ورته شته. البته زموږ ورونو زموږ احترام کړی دی، داسې نه دی چې یعنی همیشه حقونه تر له منځه تلای دی. خو په عمومي شکل متاسفانه چې دا خونو نه دی پلی شوی دی. خو دې ته هیله مند یم چې یو ورځ موږ ځوانان خپل سترګې خلاصې کړي او د خپل هیواد لپاره، د خپل خویندو لپاره، د خپل ورونو لپاره کار وکړي. یوازې که زه نجلۍ یم، باید دا ونوایم چې زه د ښځو لپاره کار کوم. زه باید خپل ورور لپاره، زه باید خپل پلار لپاره. البته ورور و پلار د کورنۍ په شکل زه نه وایم، زه د افغانستان پلارونو او د ورونو لپاره وایم چې د خپل ورور لپاره، د خپل پلارونو لپاره، خپل مورګانو لپاره، خپل خویندو لپاره باید زه کار وکړم. هر ځوان چې داسې یو احساس لري، هر ځوان چې دا احساس خپل ځان ته ورکړي چې په افغانستان کې زه خپل خور او ورور لپاره کار کوم، انشاءالله چې یو ورځ دا خونه به پلی شي. که هم داسې ادامه ولري که زموږ ځوانان خپل سترګې پټې وساتي، که زموږ خلک خپل سترګې پټې وساتي او همداسې هر حکومت غاړه پرېږدي، متاسفانه چې دا خونه به پلی نه کېږي. که هر ځوان خپل هیواد لپاره کار وکړي، خپل کورنۍ لپاره کار وکړي، خپل هیواد کورنۍ په شکل وګڼي، انشاءالله چې دا یو ورځ به د دې شاید وسیږو چې اسلام په واقعي شکل په افغانستان کې تطبیقېږي او اسلام یو ورځ یو ښه واکمنۍ، هغه واکمنۍ چې مناسب قوانین په افغانانو باندې تطبیقېږي، په افغانستان باندې تطبیقېږي، انشاءالله په واکمنۍ ورسیږي.
مننه اغلی رؤفي. اغلی غزنیوال، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې دا به ممکنه وي چې په افغانستان کې به د کار مساوات، مساوي معاشونه او مساوي امتیازات یو وخت حاکم سي؟
نه اسلام، زه دا فکر نه کوم، ځکه چې موږ که چېرې مخکې هم درته لپاره کورنۍ کې اوس موږ یو په کابل په مرکز باندې خبرې نه کوو، نور ولایت دي، کلي دي، ولسوالۍ دي، کورونه دي، ورته کې په هر کور کې څومره خلک دي، په هر کور کې بېلابېل فکرونه او بېلابېل یو کابل کې دده کې ماتیا فیصده د خلک چې دي دغه اوس هم د زده کړو مخالفت کوي. یعنې وایي چې ښځې د کارونه کې پوهنتونونو دروازې باندې چې ډېرې شوې شوي ده، خو نجونې بې حیا کوي او که د مفکوره باندې خلک دي. نو که چېرې دغسې د سل کاله بعد کېږي یا هم پنځوس کاله بعد د نتیجه ورکوي، فکر کوم هېڅ نتیجه ورنه کړي، نو او نه ورکوي. په دې خاطر چې افغان نارینه هېڅکله نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي او له دوی څخه د دوی سره برابري واوسي، ځکه چې دا دوی ته یو لوی ننګ ښکاري چې کله چې یو ورور له خپل خور سره تر بیا د څنګه د سرګیر د ټول خپل خوب را پیوال ارمه دي د ټول د یو خوب د ماګرونو وایي چې د تا خوب کا سر ځوانه ده دوی ډیر پرچم دي لري افغانان د فکر نه کوم چې میرمن تر برابر ورکیږي چې اسما یو دوی کورنۍ دي کوي خپل لونو زمن ته یو رنګ خوب ورکي او په ټولنه کې کوئی سایت کلام امکان نه لري په ټولنه کې بیلابیل خلک دي بیلابیل فکرونه دي او همدې دولت کې هیڅ کلام یو ځای او یو رقم حقوق نه ورکول کېږي مساوي له بعد مرخه.
غلی غزنیوال، آیا ستاسو په نظر باندې دا ډول خبرونه چې د رادیوګانو لاله خبريږي او شتي راځي او پر خپل حقونو باندې پر خپل مسایلو باندې خبرې کوي او نور شتي په لیرو پرتو سیمو کې د افغانستان اوري او ستاسو आवाज دوی اوري، ستاسو مفکوره دوی ته ورځي، دوی ستاسو خبرو ته غوږ نیولې دي، دا یوازې یو څو سو شتي نه دي، ملیونونو افغانان دي چې ستاسو ژغونه دوی ته د رادیو لاله ورځي. تاسو څه ګڼئ چې دا ډول خبرونه څومره اغیز لرلای شي چې شوزو ته د شوزو نظر ورسي او ورسیږي؟
دا ډول برنامه او خبرونه چې د شوزو په دین شي اخیستل لري او کله چې شوزو فکری او مالی خپلواکي ترلاسه کړي، فکر وکړي چې هغه خپل کچې یو نارینه برابر اقم ورنه کړي، چې هغه خپل برابري یو غوسره خپل حقوق ترلاسه کړي. لپاره مرغه کچیر دا راځي په کومه کلی کې وی او نه خبر څه دی چې خپله راځي، یعنی نور څه دې تاسو وی چې خپل حقوق ترلاسه کړي، ممکن رادیو باندې کې تاسو په کوم نام تاسو خو زه مرمن توایم چې بیا به خپل په خو ودرېږې مبارزه وکړي او خلکو خبرې دي دي خلکو ټولنې کې یا په کورنۍ کې څه د تجربه خو بیا هم تاسو خپل کومه موخه چې لري تاسو یو څه وایي چې ځان یو څه کېما نو هیڅ کله د خپل په خوان پورې د خپل ورور پلار په دوت کې ترېل ما وو ته خپل تخلص جاتر مرمنې کې زه او غوي سره د فکر اختلاف لرم کله چې وادو کې خپل تخلص د خپل خوان کې خپل ځان یو څه خپل شخصیت هیڅ کلام تیر یو بل نه لپاره یو بل څه لپاره تخته تخلص کا ما بدلم نو ما غوښتنه او د ما پیغام هغه مېرمن ته ده چې ما هغه کوم مبارزه وکړي په خپل پښو ودرېږي او هیڅ کلام د چا خبر ته غوږ نه ږدي. ان شاء الله تاسو مبارزه به ورځ رنګ راوړي او تاسو به په ټولنې کې یو پیژندل شوی کیره او په خپل پښو ولاړه او موافق مېرمن.
مننه غلی غزنیوال او غلی روفي. غلی غزنیوال، ستاسو د دې ورستي خبرې په تړاو کې دا چې وایم چې هغه شذ چې لکه اخیری نوم لري دوهم نوم هغه د یو بل نارینه نوم چې د پلاری نو فکر کوم چې د خبرې سره به موږ ټول موافق یو چې شذ باید حق ولري چې خپل ځان ته دوهم نوم ته انتخاب وي، هغه دوی د خپل خوښي نوم ورته انتخاب کړي. ډیره مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د داز ما حق خبرونه هم نوره پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.